غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ راډیو په دې خپرونه کې د درسي ساعت پروګرام او همدارس د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل مرکه خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړه چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیاله روزمیری د کارلوبا د جنوري تر پایه افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د نوموړي د سفر دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک وویل چې د دې سفر هدف د دوهې د پروسې تعقیب دی. دا پروسه د 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انتونیو ګوتیرش پیل کړې وه. په مسکو کې د طالبانو د حکومت سفیر ګل حسن حسن د پنځشنبه په ورځ ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور لیک وړاندې کړ. روسیا یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی حسن د روان هجري لمریز کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین په کرملین کې د 34 هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یې یو متحد، خپلواک او سوله ییز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدرو موادو له قاچاق څخه پاک وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ خپلې ژمنې عملي کوي او په ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنځشنبه په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ټول دروغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې د ده په وینا بل څه ښیي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمیر ایراني فعالانو هم ویناوې وکړې. د ناتو د غړي هیواد ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخت دی چې د دغو دوو هیوادونو له دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض په سپتمبر میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون لاسلیک کړی و. حکان فیدان پرون خبریالانو ته وویل اوس مهال خبرې روانې دي، خو تر اوسه کوم توافق نه دی ترلاسه شوی. ښاغلی فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتا لوی پلاتفورم د رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د سیمه ییزو دریو قدرتونو ترمنځ دا احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ په مې میاشت کې له څلور ورځنۍ جنګ څخه څو میاشتې وروسته لاسلیک شو. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 اووریز په نړیوال جام کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو پیل شو. تیره ورځ ویست انډیز تانزانیا ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. بله لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له کبله مساوي شوه او په درېیمه لوبه کې هند په 6 وکټو امریکا ته ماتې ورکړه. نن به په دې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان، همداراز استرالیا او آیرلند هم سره مخامخ شي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 6 نیټه وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله او احترامات تاسو ټول قدر منو او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ، چې د صحت چمې پتن وي. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې د یو اتلې زړورې افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار پخپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې پخپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه یې زده کړې کړې دي او څنګه یې وکولی سوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تا تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړی دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زکرل. یعنی کله چې دا ډېره زیات ځوانه وه د ځوانیو د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپله ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپلو اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست وه. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی په مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له امله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمې کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د دې معنی ورکوي چې دی د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې و، ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دینه چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکی د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو لغور و ادیبوهان و شعران و لجملو سخش مرد که دل کمچه پلار هم پخپله یو علیم و او هم ده دیدر سنگ پلاری پخپل پا پوست که کار سر ترسه و یعنی باسواد شخصیت و پلاری او موری هم یو تعلیم آفتا شده و کلی چی پلاری پا دوکلنی که دا چی کلی دوکلنه و دی دوکلنی پا وقت که پلار ووشل سون دا هغا وقت سخه ورسته دا دی مور دی دروزینی او تربی دن دا پغار واقستله او ورسته دی دجوان طولی چاری دا هغی پغاره بی پا دا هغا وقت که پا دا دوران که مور دیتا پارسی عربی او دا قرآن کریم پس دکرو که سر تربیه او روزنه ورکړه او د دې د لارې څخه دی وکولای سپلای چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا هند او مصر ته ولاړل او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړل یعنی دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس درنوز د کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږې په یو څه باندې پوسي وياس چې همیرا ملکیار سلجوقي څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و څنګه یې وکولای سوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی و بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی و په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوقي شوه په خپله د ملي شورا سناتوره هم وه نو موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی بلکې د هغه تر څنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړه سي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله او همالته خاور ته وسپارل شوه نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک وه څه ډول شخصیت و لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي دویم سوال همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږئ نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې داسې پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرافت سم د نن ورځې درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتنوي خو جو ګللی زکون کله کسره چیز مرسته تاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم د کسره چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ولوستله چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوقي څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ نوزل به هم یادونه کوم درنو زکون کو مکل دین چې تاسو لوست په کوم تاسو ټول درنو زکون کو سره خپل د نوټ کتابچه او کلمونه به شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځنا سره وخت او مهم کلمات خپل ځنا سره نوټ کړئ. نو راځو درنو زکون کو واست خپل لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده. لولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زمرو د کړه هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکولای پیدا افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ماسومه اسمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ. زیږیدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچي ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتي وردګ د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه اسمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیمي د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستري یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماستري یې په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستري ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماستری پورې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه. اوس هم درنو زکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي ورده کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستري دوره خلاص سول، د ماستري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف له خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سیوه وي. یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجینر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجینر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجینر د روزلو په نامه سره خپرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست. په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و. یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې دا چې د مشارتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ وه، یعنی د هغه د سلطنت وحال وو، نو په هغه وخت کې یې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم وه. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شوه او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم وه. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم وه او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلینو ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر وه او همچنان د هغه څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم وه. ترنو سکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانان لپاره پاته سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقونو او دیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې هڅې د افغانو ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغانو ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه ښار کې مرشوال، یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه ښار کې مرشوال او همالته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات، کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري، او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو ده، د میرمن ماسومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی ماسومه عصمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس ته پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملما
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملما ده، زبی شفق. له دوی وورو شفق سپ د حقوق پانځیت سه تاسو کا میا وکیدلې دا رښتا مو په خپل خوشا کړي وو کنه د نمرو په اساس سر تراخلې. ډیر مننه
شبر صاحب، سلامونه ورنښ ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډیر کچوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړو، چې کله د کانکور امتحان ورکې نو دا رښتیا مې خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړی وو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم، او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم باندې تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مو نه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره به خې درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا ښوونځي زده کوونکې یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال و، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین و، نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې. د علوم اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکې خپرېده، د غراز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي موادو پکې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزاد مطالعې سره زما دغه رئیس جوړ شوله، دا مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د زو خاطر ولولم، او ادبیات چې ما لوستله مې په ادبیات کې مطالعه کوله، یعنې د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یعنې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړم چې ما خوښه ده، او ادبیات د زوق خبره سلیمان پسند کې په ادبیات مور سره فعالم اوس فعلا هم په ادبیات کې اخته یم. ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم او کوم بیا مسلکي لولم.
تاسو ول څه تاسو کلی ته به مجلې درتلې خو دا مورتهونه ول تاسو کلی چیرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړۍ ته راغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو لومبوار کو نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لومه تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم سپنه هاته دلې ولوستله په کابل کې مې دلې وویل. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرېږدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مون نه درلود؟ ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ترټولو ترخو خاطرو څخه به واهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په وسیله باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود یو زه مسافر وم. په ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافي سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغه سی یو برنپس شاف راځي نو دغه ماحول سره نابلدي د خلکو سره نابلدي. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسېدم. دا یو خصوصي ښوونځی و پښتو یې درلوده خو درې ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یې یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېدی چې تاسو باید یونیفارم واغوندي محل زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم د سپینه کناري خولې مې په سر وله. معمولا هغه د خپل ولایت وکلی کلچر او فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی تر ازما سپینه خولې داسې راواخیستله. زه د پایله خوا څخه د کریمن څلورم میزبانې ناستوم. یو بل ځوان ما سره ولو البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو. هغه د هلمند و یعنې د جنوب زون څخه په دغه سیمه کې موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولې داسې پر میز باندې وویشتله. یعنې په عین حال کې ما ته دا دا را وښوله چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد ما نه څنګه دا زما خوري دی ولې داسې درته وویشت. نو ده داسې غوسه راته وویل وایي بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کوله ټولو ماشومانو خوري نه دي پر سر او ستا پر سر ده. دا مکتب ده دا رسمي ځای ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ما دا خو زموږ فرهنګ ده زموږ کلچر. نو ده راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دې بیا ورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه. تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې لوستل. ځینې ناولونه به مې لوستله. بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي. په اساس ته مې تاریخ لوستی. بیا د افغان لیکوالانو د پوهاند حسن کاکر دغه راز د حبیبي صاحب د میرغلام احمد غبار د ځینو نورو علي احمد کیزاد د ځینو نورو افغان ورخینو تحقیقي مواد څېړنې او کتابونه ما ولوستل. تاسو خو سمه تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مهاله پرې مې ګڼ شمېر تاریخي مضامین لیکلي په یو پان کې خپره شوي دي. البته په تان یو پان کې په دعوت یو پان کې ځینې تحقیقي مواد دي. زه خو سمه بیا هڅه کوم چې دا غلړی نور مو غزو او راتونکي کې چاپي آثار ته مې را ده لرم تر په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وای الته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته. هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډیر لږ وي. هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه څه نه ولې. یعنې څنګه چې په کار ول غونډې هغه څه نه کېدل. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته. ځینې وخت مې انانسري کول چونکه زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیره جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته. یا چې راغات ولو د انګلیسي د کورسو په وخت کورسونه لري ولا هغه کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالل. یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به شعر پکښه یا به غزل پکښه ولا. دا غږ خبر سره بیا زه یو محلي رادیو ته ولاړم موسم خبرونه ورتاسته مو معلومات خبرونه البته د سرغړ په نوم هغه راډیو چې ما کار رافایل کوي. نو هلته مې خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه اوس هم البته شته. هغه څخه وروسته بیا یو بهیر مو رافایل کوي د سرغار په نوم. دغه بهیر بنسټ هم مشکل شوی. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس هملته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وې.
د آزادي میلمه مو زبې شفق دی، کابل پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او هغه برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولی شي؟ چې دغه راډیو سره همکاري کوي، سختي په څه کې ده او اساني په څه؟
ژورنالیزم شوالی دا دی شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنې خلکو ته پیغام پسې رولېږي. او سختوالی دا دی چې ستړیا ډېره لري، فاشلې سرګردانی لري. د مثال په ډول کې څوک یو ځای څخه راپور کوي ستړیا لري. او د غزما برخه چې بیا ده، زه کله چې خبرونه آماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم، له بېلابېلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ورباندې جوړوم. نو سرګردانی او ستړیا ډېره لري. په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کیږي. خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تحدیدوي په یو په بل نامه باندې. نو تر ډېره پورې په دغه مسله کې هغه محتاط والی ډېر اړین دی او ډېر فکر.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چاره هم مختوړي، د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2011 کال کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورکړي. چون پښتو ژبه چې ده، د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده، او اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، پکار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لفاره مسسوي ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راوخلي او بیا ای آی ته ورکړي، تر څو پوری د ای آی ماډلونه د هغو ژبو په خبرو باندې پوه شي، د هغو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوه شي. مثال په ډول موږ ژغونه ورکوو په موزیلا کې، ای آی چې ورکوو، ای آی هغه ژغونه راخلي، پروسس کوي، له دې څخه وروسته بیا ګټه دای پښتو ژبې ته شي. موږ مثلا ای آی ته ورکوو، د ای آی سیستم ته ورکوو، هغه به په سی ډول ژغیش کوي، او که یو ژغ ورکوو هغه په سی ډول متن ترولی شي. دغه چپچپیټي که اوس موږ وګورو، چپچپیټي د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د وردګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنی په ټوله کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د ژغ تونو کوي سي، چپچپیټي باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي، او ډېر پرې به هغه د پښتنو کمی خبرې شي، هغه هم په سي ډول فهمولای شي، باندې پوهېدلای شي. نو دا پروژه د لپاره موږ سمې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوزي، او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیستم ژبه شي، او پښتو په ماشین ته ورداخلي، تر څو پرې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې، او په پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین اوس.
تاسو مثلا یو څورته سبتوي په خپل شخ ورته لولي هم داسې کوي؟
معمولا موزیلات څلور برخه لري، یو یا د سبت برخه ده، یو یا د اوریدلو برخه ده، یو یا د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونه ورداخلو، یعنی لومړی جملې مشتراله، هغه جملې موږ سبتو، دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده. په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدوو، چې مثلا ژغیږه ککړتیا ون لري، سمې تلفظ شوي، پر معیاري اصولو برابر وي، او که چیرې ناسم وي موږ یې ردوو. او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا را اخلي د ای آی ماډلونو کې ورکوي، او هلته د ای آی په ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي کېږي، او د پښتو ژبې د بېلابېلو لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي، چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي، ای آی ماډلونه، او دغه راز د چپچپیټي او نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ، او پښتو ژغ په متن باندې واړي، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوي لري ای آی او دغه راز نور انټرنیټي اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فات نه وي او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستاسو ورته ثبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ تاسو کوي ځینو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه اوس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوئ چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چېرته دقت ونه شي
بلې هو دقت ډېر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کې ژبلي پلکیږي امر کې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزلا نمړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کوو سب کو هغه یو سب بیا پنځه نفره نور دغه کې رالته کې کچیر هغه سب یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی و ژغیږه په کارتیا نه درلوده چې ځنه و تلفظ شوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سه هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی و بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدي په پنځو نفرو کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پورې چې موزیلا غږ واخلي پروسس یې کړي او د آی ماډلونو ته خلاص ورکړي که چېرې په پنځو نفرو کې دوه نفرو رد کړي غږ او درو نفرو تایید کړي هم څه کېږي او که چېرې بیا درو نفرو برعکس رد کړي او دوه نفرو تایید کړي بیا غږ نه څه کېږي نو موزیلا هغه غږونه نه اخلي چې مثلا هغه یا غږ کړتیا ولري یا ناسم تلفظ وي نو کیفیت معیار او شفافیت په دغه برخه کې ډېر اړین دي تر دې مهاله پریموز موزیلا کې تقریبا 300 ساعت کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته ایوازه هغه ژبې چې نړیوال دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او د غراز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هول او را په هول ژبې دي لکه انګلیسي او د غراز جرمنی او ځینو نورو ژبې هغه لا فات دي موږ امیدوار یو چې
نړیوال ژبه سره شالي راوخله اوس مستلګي مثلا تاسو جمله لولې او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي د کسان دي او کنه د کس څړل کسان له تاسو سره یو ځای شي په دې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د تریر فرید پانتون محصلین راسته د ځوانان راسته اوس د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کی او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو او حضوري او فزیکی ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم کوم د پانتونو مسلین مور باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو ته شولې چې په محل په شت تاثیر کړی دي نو په موزیلا کې تغیر پورې مسلین او لوستي خلکار کې البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کول هغه خو بیا ار دغه جمله تاییدې هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتبول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله په کښې ثبتوي چې تر ډېره پرې د مشتقیزون لوستونکي ډېر دي چې جمله په کښې ثبتوي او د جنوب زونده لږ دي نو د جنوب زونده د شته پر ځای سته وایي او د نشته پر ځای باندې نسته وایي دغه ستونزه مو هلته ترسره کېږي چې باید موزیلا ته پر معیار برابر ژغونه ور
داخلس دغه کوم جمله ست تاسو ور داخلوي دغه جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ولې
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو دغه راز دنیا ورو په هیڅ کتابونه دیغه پښتو جمله راخو هغه مجلات ور داخلو نو مثال په ډول افغانستان څلور د شولایتونه لري ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ژوند پر وښولو کې ډیر مهم رول لري دا چې ځینې جملې موږ ور داخلو دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغه خلکو ته را اړي چې هغه سب برخې کار کوي هغه بیا سب ته چې سب څه بیا د اوریدلو په برخه کې هغه خلکو ته را اړي چې هغه اوریدلو په برخه کار کوي یعنی لومړی برخه جملو د ورزاب کولو برخه ده موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم اضافه کوو او دا چاره د لفرم شد چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجد مخ ته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاری هغه جملې موږ پر څو پوری ای آی او د ای آی ماډلونه هغه سوچه پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي تر څو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکي سره ای آی پوسی سم ځوابونه ورکړي او په صحیح ډول تلفظ ورته وکړي او په صحیح ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپلې جملې ورزاب کړو، د ناولونو څخه جملې راکړو، د نصیر احمد احمدي ځینې ناولونه موږ بېخي ټول راچولي دي، البته جملې مو راچولي دي د موزیلا برخه ده. له هغه څخه وروسته بیا په دوهمه برخه کې د سط برخه ده، هغه جملې د سط په برخه کې ولوستونکو ته راړي، چې هغه لوستونکي چې هغه جملې سط بیا د رد تایید یا والیډیشن په برخه کې راړي، بیا هلته رد تایید کېږي، له هغه څخه وروسته نو بیا پروسس کېږي او موزیلا یې داخلي خپل سیستم.
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه وروسته را پیل شوې ده.
نه تاسو خپله، تاسو خپله له څو وخت راځي کار سره کړی؟
زه راځم په دې وروستیو کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه را پیل کړه، چونکه دوی زموږ ملګری دي، موږ روابط ورسره لرو، نو زموږ ځوانان څخه وغوښتل چې موږ د غوښتنه ومنله، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړي، د واټساپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړی، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیایي برخو باندې مو تمرکز وکړو، یو اعلانات ورته خپاره کړو. تقریبا د دوه میاشتو راهیسې کېږي چې موږ پکې لګیا یو.
یو شی چې دا اوس زه ستاسو خبرې اورم، کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوئ، ځکه راتلونکي د ای آی او په نړۍ کې ای آی ته دوی ډیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راشي. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې چې کوم اختراعات سوي دي، مثلا که ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې، ممکن یو برق وي، بل کمپیوټر وي، او تر دواړو مهمه ای آی ټیکنالوژي وي. یعنی ای آی ډیر مهم شی دی، لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ژغ باندې څور داخلوي. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه تلفظ کړه، دا که دغه رقم په ای آی کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنوي. تاسو فرضاً د پیل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې، دا هم بیا ستونزمنه خبره ده. زه پوهیږم تاسو هم درس وایست، هم دا کار کوي او په خوشبرزای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره داد نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستئ، په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړئ او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپارئ، که څرنګه؟
دا ډیره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکول شي، برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان، دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان، مشران دغې پروژې ته را تشویق کړو، تر څو پرې د دوی نظرونه واورو، اندونه واورو، او دوی مرسته را سره وکړي. او تر ډېره پورې موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي، هغه جملې چې ناسمې ویل شوي، بیا موزیلا ته راخې نیسي. دا کېدای شي راتلونکي کې هغه ستاسو خبره یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالی ښکاري، ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي، هېواد دننه کې دي، او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی، زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته هم ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای، متاسفانه دونه توقع چې موږ درلوده، څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي، په خاص ډول بیا د دې ورنځ د کښې د اړې غاړې یاد کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان وادیبان چندانې توجه هغه دغې برخې ته نه ده کړې، او کاغذي خوا ته لګیایي چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي، یا د مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه دوره ډیجیټل شي. تاسې وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې، البته نیمه لسیزه به یاد کړو، د پښتو په برخه کې بیخي ډیر مواد خپاره سول، پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سول، د هغو اشعار راغونډ سول، د هغه راز سیمینارونه دایر سول. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نشي شولای چې پښتو ژبې ته د مفید تمام شوی یا پښتو ژبې په ګټه تمام شوی. نو دا یو ښه چانس دی او موږ کوشش کوو چونکې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسي نه یو او د مشرانو لارښوونو دغه راز د هغو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لرو تر څو پرې چې دوی سمه لارښوونه راته وکړي او موږ و سمې لارې ته څه وکړي او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق شو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسي لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ. او تاسو وګورئ په اوس وختو کې چې برسره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرښه هغې غاړې ته البته یوازې لس فیصده پښتو پاتې دی، یعنی نیمې فیصده پښتو محوه شوې ده، ورکه شوې ده. د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلې ده، تر اغېز لاندې راغلې ده. د پېښور د کوڅې پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغوی چې کوم مهال تلفظ کوي ځینې انګلیسي موږ خو بله په دغه تلفظ کوي وایي وړه غلطي کوو، هغوی بیخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وایي، یعنې دا د هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړي. نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي یا د نورو ژبو تر اغېز لاندې رانه شي یا د سیاستونو قرباني نه شي لکه څنګه چې اوس اغېزې ورباندې روانې دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي، دا ډېر د سټایل وړ دی ځکه چې لخپل ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وژه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کړو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل شوي دي، مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی، بیا له هغه پښتو ته ژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغوی جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوي کتابونه، نو هم به مو کارونه نوره مخېسمن سي او هم به چارې نوره بهتره سي. که څنګه شفق سي؟
ډېره مننه استاد، خبرې پر ځای دي. شبر صاحب، موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راواخو او ای آی ته په لاس ورکړو یا مجلات ورداخلي کړو. دغه د ارواپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغسې کتابونه چې بیخي ویناوې به وی یا به لارښوونې ولې، ځکه نور کتابونه خو معمولا ماتنې ګډوډې. هغه جمله چې زموږ په کار یې چې مجلات یې ورکړو هغه ډېره په سختۍ پکښې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکوله چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ لګیا یو اوس هم هڅه کوو او دا مو غوښتنه ده چې مشران دغې برخې توجه وکړي او دا موزیلا کم ارزښت پروسه یې هم پروژه ونه بولي توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. په دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادانو دغه راجه پوهانو موږ ډېر مشران لرو خارج میشت دي، دغه راز وطن کې چې میشت دي هغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو تر څو پورې چې سوچا پښتو هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې کورایي هغه باید ای آی ته فلاس ورکړو تر څو په دې چې راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټي او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډېره مننه، زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ستاسو څخه هم ډېره مننه. سلامات اوسئ. د بلنې د راکولو په مناسبت کور مو ده شوه شیشه
تماشے بدلے تو ما لا لیو